په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د جوزجان ولی وایي داعش په دې ولایت کې بشپړ مات شوی. د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو لخوا د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اصلي مرکز په لمنځه وړلو سره د روسیا او منځنۍ آسیا د هیوادونو اندېښنې به کمه شي. په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو کارپوه نظر اخیستی. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان په شمال کې د داعش وسلوالو اصلي مرکز د طالبانو لخوا مات او د دې دلیل سلګونه غړي دولت ته تسلیم شوي دي. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په برک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال اته تنه وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وښتې ده. او د ایران پارلمان د دغه هیواد ولسمشر ته یوه میاشت وخت ورکړی چې پارلمان ته حاضر سي او په هیواد کې د ژورو اقتصادي ستونزو له کبله د امن نارضایتیو په اړه پوښتنې ځواب کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په شمال کې د داعش وسلوالو اصلي مرکز د طالبانو لخوا مات او د دې ډلې سلګونه غړي دولت ته تسلیم شوی دی. د جوزجان د درزه ولسوالۍ امنیه قمندان وایي د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ د تېرې شپې سختو جګړو په نتیجه کې په دغه ولسوالۍ کې سلګونه داعش وسلوال دولتي ځواکونو ته تسلیم شوی دي. تورن محمد اسماعیل نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 200 داعشیان دولت ته تسلیم شوی دي چې ښځې هم پکښې دي. دوی د سهار څلور بجې وې چې دوی دلته تسلیم سول. مولوی عزیز رحمان په دوی کې ستا چې د هغوی عمومي امر دی. مولوی مفتی او د ملا صحبت هم پکې شته. د درزاب امنی قمندان زیاته کړې چې د دغو کسانو په تسلیمېدو سره د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې اصلي مرکز سقوط وکړ. بلخوا وسلوالو طالبانو ویلي چې د تېر شپې په جګړه کې 2 تنه داعش وسلوال چې یوویشتنی بهرنیان دي له خپلو ټولو وسلو او مهماتو سره طالبانو ته تسلیم سول. سیمه ییز چارواکي وایي طالبانو خپل 4000 کسان د جوزجان په بېلابېلو سیمو کې له داعش ډلې سره د جګړې لپاره آماده کړي وو. په دې اړه نور جزئیات هم د خبرونې په لړ کې هم اورېدلی سي. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په برک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د تېرې شپې عملیاتو پر مهال اته تنه وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وښتې ده. د لوګر د امنیه قمانداني ویاند شاپور احمد سي نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
برک ولسوالۍ په حیات کلا، همداراز شاهي کلا او د ملک کلا په سیمو کې هوایي او زمینی عملیات ترسره شوي چې دغه مرکز څخه راغلي ځانګړي کتابه چې د یادو عملیاتو د بمبار په پایله کې په تعداد 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي او 3 تنه نورې ټپیان دي. د دوی یو شمېر سلاح او موټر سایکلونه هم له منځه وړل شوي دي.
شغله احمد زیوی په دې عملیاتو کې 3 تنه وسلوال مخالفین ژوند نیول شوي دي. خو زیاتوي چې افغان ځواکونه او ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تفسیر نه کړی. ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د نیټې د اعلان هرکلی وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 1499 هجري لمریز کال د حمل 1.1 د ولسمشري انتخاباتو ترسره کېدو لپاره نیټه اعلان کړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما په یو اعلامیه کې ویلي چې دوی د دې اقدام هرکلی کوي. په دغه اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدامیچي یا محمود له قوله راغلي چې وایي د اعلان په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لپاره یو اقدام دی او دا چې ملګری ملتونه ټول اړخونه هڅوي چې په دې برخه کې خپل رول ولوبوي څو له اړین مهالویش څخه ډاډ ترلاسه سي. یا موضوع د باوري او شفافو انتخاباتو لپاره د شرایطو رامنځته کول مهم بولي. لومړني ارقام ښیي چې څه باندې 9,900,000 کسانو د ولسي جرګې، ولسوالۍ شوراګانو او ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رای ورکولو لپاره نمونه ثبت کړي دي. په کندوز کې 3000 کورنیو ته د برېښنا د لیږد پروژه نن پرانستل شوه. د دغه ولایت والي ویان نعمت الله تیمور ازادي راډیو ته وویل چې دا پروژه 6 میلیون افغانۍ لګښت غواړي او په یوې میاشت کې بشپړېږي.
داخل د ښار کې کم مخکینی شبکه چې موږ درلوده هغه ضعیفه وه. د دې شبکې سره به هم په ښار کې برق قوي سي او هم به کوم وخت د ښاري برېښنا قطع کیږي یو بل زای چې دا د تاجکستان څخه مستقیم تاجکستان هیواد څخه برق راځي د کابل، بغلان او قندوز ته د هغه سره وصل دی. موږ کولای شو چې بیا دغه شلولت شبکه دغه برښنا سره وصل کو شار روشاله وي او د خلکو ستونزې به حل شي. دغه
پروژه نن د کندوز والی عبدالجبار نیمی پرانستله. سموږ غلزادي راډیو لري د ایران پارلمان دغه هیوات ولسمشر ته یو میاشت وخت ورکړی چې پارلمان ته حاضر سی او په هیوات کې د جوړو اقتصادي ستونزو لکهبل د امن نارضایتي په اړه پوښتنې ځواب کړي. ټاکل شوی له حسن روحاني څخه د کمزور اقتصادي پرمختګ، د بیکاری سطحې د لوړېدو او دغه هیواد د پولي واحد یا کرنسۍ د بې ساري لوېدو په اړه پوښتنې وسي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس اسنا نن راپور ورکړی او وایي د ولسمشر دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او امریکایي څارنوالان وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین په خوانی مشر د مالیې له ورکولو ډډه کړې ده. پر پول منافورد تور دی چې د هغو سیاسي هڅو څخه چې د اوکراین د پخواني روسي پلوه ولسمشر د ملاتړ لپاره یې کړي میلیونونه ډالر ترلاسه کړي خو مالیه یې دولت ته نه ده ورکړې. دغه موضوع د امریکا د 2014 کال په ولسمشر انتخاباتو کې د مسکو د مداخلې په تړاو د تحقیقاتو په ترڅ کې معلومه سوه. د خبرونو پای
خبرونه مله ازادي رادیو او ورته لکه دا وزنی نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وې پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکای اورګیا ازادي رادیو ټکای کام. د جوز جان ولی وای د ايش په دې ولایت کې بشپړ مات شوی.
په درځاو او په قصپک کې کومه د دایښ دله موجود نه دي او ختم شوی دی.
د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو لخوا د اسلامي دولت دلیا د ايش د اصلي مرکز په لمنځه وړلو سره به د روسیا او منځنۍ اسیا د هیوادونو اندېښنې کمې شي.
خپل روسیا په دې کې داخله ده دې په زپول کې زه په دې کې شک نه لرم.
په دې رمده چارو مودې یو کارپو نظر اخیستی. افغانستان پر انتخاباتو د تار یو شمیر بنسټونه شک کوي چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات په هغې نیټې چې د انتخابات خپلواک کمیسیون نن اعلان کړه ترسره شي.
یا دا چې ټاکنې به څنډول کېږي او یا ټاکنې په خپل وخت سره کېږي هغه به په ناکافي چمتووالي او د ډېرې ستونزو سره مخ ته ځي.
د افغانستان په اړه پر ورځینو نورو موضوعاتو پراپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې هم درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو او ری د خبرونې په اړه خبرې هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. نن مو اوریدل چې داعش د افغانستان په شمال په جوزجان ولایت کې سخت ماته او خوړله. په دې معنی چې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اصلي مرکز د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې لمنځه یوړل شو. د دې ډلې په سلګونو غړي هم افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول. په درزاب ولسوالۍ کې د دغه عملیات د داعش پر ضد ترسره شوي وسلوالو طالبانو لخوا شوي وسلوالو طالبانو هم ادعا کړې چې د داعش جرلې په بشپړه توګه له سیمې ایستلې دي. دغه راز دوی ادعا کړې ده چې د داعش په لسګونو غړي په نښتو کې وژلي او له 130 زیات هم دوی ژوندي نیولي. طالبانو دغه راز په نښتو کې خپل لوري ته هم د تلفاتو شمېر شاوخوا 10 تنه یاد کړی او ویلي چې 14 تنه ټپي اندي. ویل کېږي شاوخوا 4000 طالبانو په دغه عملیاتو کې ګډون درلود. دا هغه موضوع ده چې زما همکار یوسف خان زدران تعقیب کړی د کابل له سټډیو سره دی. زدران صاحب، وروستي معلومات څه دي د جوزجان له ولایته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو له تسلیمېدو وروسته چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د پراخ حضور خبره شوې ده؟
بلې نورې سبغه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان په شمال کې د داعش وسلوالو اصلي مرکز د طالبانو لخوا سقوط کړی او د ډلې لسګونه غړي دولت ته تسلیم شوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال امدا شیبه مخکې ازادي راډیو ته ویل چې تسلیم شوي داعش وسلوال او افغان ځواکونه تر دې دمه لا هم د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې دي او دوی د دې انتظار باسي چې دوی الوتکې لارې د دغه ولایت مرکز شبرغان ته ولېږدول شي. دوی ویل وروسته لدی چې دوی شبرغان ته ولیکدول شي ټاکل شي چې سبا د ولایت لوالي سره یو ځای په خبري غونډه کې دا کسان راڅرګند شي. د یادونې وړ ده چې لدې وړاندې د جوزجان د درزاب ولسوالي امنیه قومندان تورن محمد اسماعیل د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ د تیر شپې سختو جګړو په اړه وی ازادي راډیو ته ویلو چې د دوغو جګړو څخه وروسته شاوخوا 200 داعش وسلوال افغان دولت ته تسلیم شوي دي چې ښځې هم پکې شامل دي. د ازادي راډیو خبریال شیبه مخکې ازادي مونږ ته وویل چې په دغو ښځو کې شاوخوا 30 مېرمنې دي چې دوی بهرنۍ دي او په بهرنۍ ژبه باندې خبرې کوي، خو لا هم د دوی هغه هویت نه دی ځانګړی شوی. ښه ده چې په دې برخه کې د تورن محمد اسماعیل څرګندونې د دوو خلکو په اړه واورو.
چار بجائے عامر عمومی شان واضح سے مفتی احمد صوبت است.
د جوزجان چارواکی وایي چې د دوه کسانو په تسلیمېدو سره د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې اصلي مرکز سقوط کړی دی. بلخوا وسلوالو طالبانو غسیاسو هم یادونه وکړه د تېر شپې ویلي دي چې د تېر شپې په جګړه کې 2 تنه داعش وسلوال چې 2 تنه یې بهرنیان دي دوی لاسته ورغلي دي. دغې ډلې همدارنګه په سیمه کې خبریالان وایي چې په دغو جګړو کې 14 تنه داعش وسلوال وژل شوي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرو 20 ورځو راهیسې په جان کې سخت جګړه روانه وه، خو دغه جګړې تیره ورځ لا ډیر شدت پیدا کړ چې په پایله کې هلته فعال داعش وسلوال یا له حکومت سره یو ځای شو او یا هم د طالبانو لخوا ژوندي نیول شوي او یا هم وژل شوي دي. بله نوري صاحب.
بله یوسف انزادران، تاسو نه مننه. د جوزجان ولی وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش هغه بهرني غړي چې په سیمه کې فعالیت درلود وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي او نور په لسګونو هم حکومت ته یا امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د جوزجان والي لطف الله عزیز دغه راز وویل، د اسلامي دولت ډلې یا داعش په دې ولایت کې په بشپړ ډول له منځه وړل شوي، خو د وسلوالو طالبانو موجودیت تر اوسه د اندېښنې وړ ده. څو شېبې مخکې مې له ښاغلي عزیزي سره په دې اړه مرکه وکړه او لومړی مې ترې تنه وکړه چې د داعش د اصلي مرکز په لمنځه وړلو او د دې ډلې د په سلګونو غړو په تسلیمېدو سره یا فکر کوي چې له دې وروسته به د دې ولایت امنیتي وضعیت ښه شي. ښاغلي عزیزي په ځواب کې وویل،
اوس الحمدلله د خدای سره د زاب ولسوالۍ نه د داعشان ډله چې کوم دی اگر مونځه ورېدلې دي ختم شوی دی. اوس تقریبا 200 کسان زیاده د دولتي ځواکونو تقسیم شوی دی. اوس په دې اړه کې په درزاب او په قشتپک کومه داعش ډله موجود نه دی، اوس ختم شوی دی. مګر د طالبان ډله په دې او د درزاب او قشتپک اوس هم ډېر دي. موږ هغه وخت پورې خپل هلې ځلو ادامه ورکوو، خپل تلاش کوو چې هغه د طالبان ډله مغز سره ختم شي او هغې تا دغه دولتو هغه کې د حاکمیت لاندې داشي. هغه پورې موږ تلاش وکړو، هغه پورې موږ مطمئن نه اوسو چې هغه زمان چې هغه یو د طالب ورته به باقي وي.
تر اوسه پورې څومره د داعش غړي تسلیم شوي؟ آیا دغه لړۍ اوس هم روانه ده؟ یعنی اوس هم د داعش غړي راځي تاسو ته تسلیمیږي؟
نه، د داعش غله اوس خو سفر شوی دی. تقریبا یو هفته مخکې موږ تقریبا 10-15 کسان تسلیم شوي وو. باقي چې کوم تقریبا 200 کسان دي، تقریبا 200-250 کسان چې پاتې وو د تېر شوي ورځ کې تسلیم شوي دي. اوس یو داعش هم پاتې شوی نه ده. کوم خارجي ډله دی دغه داعشان وغه کې هغه به طالبان نه تسلیم شوي ده. اوس زما په خیال درځم چې د داعش ډله ختم شوی ده.
داسې راپورونه هم موږ ترلاسه کړي دي چې په حدود 30 مېرمنې هم تسلیم شوي دي. دا مېرمنې څوک دي؟ افغاني دي او که بهرنیانې؟
نه، دا مېرمنې ټول افغانیان دي. دغه د طالبان د سرګروپان او قوماندانانو دغه کورنۍ دي تسلیم شوی ده.
طالبانو او که د داعشانو؟
د داعشانو، د داعشانو د قوماندانان چې کوم دي دغه کورنۍ دي.
ولی صاحب، د داعش دغه غړي د زور او فشارونو په نتیجه کې تاسو ته تسلیمیږي افغان امنیتي ځواکونو ته؟ دوی هم په سیمه کې ډیر جنایتونه ترسره کړي، له دوی سره به تاسو څه ډول چلند کوئ؟ د افغانستان حکومت به څه ډول چلند کوي؟
خو تاسو خپله یو قانون لرو په افغانستان کې، اساسي قانون لرو، په اساسي قانون لاندې کوم جرم کوم سړی چې کومه جرم کړی دی چې داعش وي، طالب وي، تقبل سره وي، هغه کوم ادعا شته، کوم عرضه شته، هغې سره به هغې قانون باندې هغه کې گرفتار کېږي. کوم چې د باغی باندې مستقیما ادعا نه وي او د طاقت دغلا مسله وي باغی کې حکومت افغانستان د کوم د عفو عمومي چې کوم اعلان کړی دا دغه نه استفاده وکړي او کوم چې د جرم مشخصه جرم لري باغی باندې بالکل قانون هغه سره به معامله کوي.
د جوجان ولی لطف الله عزیزی و پسیمه که ده داعش فعالیتونو ده غراز نیوازد چه ده افغانستان حکومتی چارواکی اندیخمن کردی و بلکه ده منزنی آسیا پتی رویا ده غراز روسیه هم دیر اندیخمن کردی و او دستی هم راپور نور کول شویو چه که روسیه لوسلوال و طالبانو سر ریکی نیولی ده اسلامی دولت دلیا ده داعش ده زپل لپاره چه تریوی ریگی چه ده فعالیت لمنه منزنی آسیا هیوادونو تاونه رسیگی. خو آیا دا چه ده افغانستان پشمال که ده وسلوال و طالبانو لخوا ده اسلامی دولت دلیا داعش ده اصلی مرکز پر لمنزولو سر بده روسیه او ده منزنی آسیا ده هیوادونو اندیخنی کمیشی. ده هغه موضوع ده چه زما همکار اسمت الله تاروان ده امنیتی چارو لکارپو جنرال امرالله آمان سره په مرکه کې څېړلی ده. ښاغلی آمان لومړی د سیمې د وضعیت په اړه وایي.
هغه چې معلوم شوه دوی خپل عراضي هم له لاسه ورکړې ده او خپل هغه موضوعګانې جنګي هم له لاسه ورکړې دي او دوی پرون د دولتي نیروګانو ته تسلیم شوي دي تقریبا. چون دوه درې علته و، یو خو یې په همدغه ده ټول د ورځو کې په داعش ته اکمالات صورت ونه نیوله، ورته کومې لارې د اکمالاتي چې وي هغه پرې باندې قطع شوې وې. له بل اړخ نه یې نابلدي د اراضي وه چې یو تهران ارجیان دي په دې کې فعلا تر اوسه پورې نه دي ویل شوي دي. اما کومه اطلاع چې ما اخیستې ده هلته خارجیان هم په کې دي چې هم یې نابلدي د اراضي سره وه، بنان دوی مجبوره سوله تسلیمېدلو ته.
داعشیان دولت ونه ځپلی شول لیکن طالبانو وځپل، او دا هم ویل کېږي چې طالبانو له هلمند څخه د خپلې سرې قطې غړي هلته رسولي وو، په دې حمله کې برخه اخیستې وه. او ستاسو په نظر د طالبانو لپاره دا مسئله ولې دومره مهمه وه؟ یعنی له داعش سره جنگ د طالبانو لپاره ولې دومره مهمه وه؟ دا خبره د دې لپاره دا پوښتنه مطرح کوم چې ویل کېږي چې ایران او روسیه خصوصا په د داعش په ځپلو کې ډېره دلچسپي لري، او ویل کېږي چې له طالبانو سره ممکن په دې برخه کې مرسته هم کړې وي.
په دې کې شک نشته، لکه موږ مخکې چې اشاره ورسره وکړله چې تقریبا په دې 4-5 ورځو عمومي جنگ کې او هغه قوتونه د طالبانو چې له عمومي ولایاتو څخه په شکل د اشار باندې سره ټول شوي وو، او دوی دلته غوښتل چې خپله جاله ثابته وساتي او یو څه انکشافات وکړي طرف ته شمال باندې. او شک په دې کې نه ګڼم، لکه مخکې هم چې کوم اسناد لاسته راغلي وو، مخکې هم چې دغسې شواهد وو د روسیې له خوا نه په ایران په واسطه باندې کومې سلاګانې چې ورکړل شوې وې طالبانو ته، او طالبان هم په یو هماهنګي باندې د دوی دغه مرکز ته چون دلته په شمالي سیمه کې ډېر زیات خطر ګڼي، خپله ترکمنستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، خپله روسیه په دې کې داخله ده، دوی په زپولو کې زه په دې کې شک نه لرم. ولې دوی بودن هلته زښته زیات خطر ویني. د دوی هغه اشار چې سوای ده دا هم تقریبا هم د ایران د لاس پکې و، هم د روسان لاس پکې و، او هم دغه کوم ولای ملکونه چې هلته دي ګاونډیان دي سره د پخوانی شوروي او د ننني روسیې سره دوی تنه اطلاع درلودل. همدغسې یو مرکز په بدخشان کې هم و چې د هوایي له طرفه دوی وځپل سوله، د خپله د بینالمللي دوستانو له خوا نه وځپل سوله په بدخشان کې هم.
دې ته په پام سره چې په شمال کې حداقل د افغانستان حکومت ونتوانېده چې داعش له منځه یوسي، لیکن طالبان وتوانېدل چې داعش ته سخت گزار ورکی او حتی ویل کیږي چې کامل نه لمنځه یوسي. نو څه فکر کوي چې کچرته دا ادعا سمه وي چې ایران او روسیا او یو شمېر نور هیوادونه د داعش په وړاندې د طالبانو ملاتړ کوي، د طالبانو لپاره دا یو ډول امتیاز نه ګڼل کیږي، او دا به د دې سبب نشي چې دا هیوادونه په طالبانو لا ډېر حساب وکړي؟
دغه شک نشته جناب سروال صاحب، تقریبا زیات وخت کیږي د هلمند له جنگون راډی خلا زشه کم معلومات لرم. دلته د روسانو مستقیم د ایران په واسطه باندې صلاح توزیع کړی ده، تقریبا ډېره خطرناکه صلاح توزیع کړی ده. د هغه سره کتاب سره تشکیل د سرې کتابو د روسانو په سر خورولو باندې مابین ته راغلی ده. هېڅ شک نشته په دې کې، او امتیاز به هم تنه اخلي.
د امنیتي چارو کارپوه جنرال امرالله امانو چې په جوزجان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اصلي مرکز د لمنځه وړلو او دا چې د دغه مرکز په لمنځه وړلو سره به د روسیې او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو اندېښنې لمنځه وړل شوي وي که نه، په دې اړه یې نظر راسره شریکوه او دا هم او په دې اړه هم راسره غږېده چې آیا په دغو عملیاتو کې چې وسلوالو طالبانو د داعش پر ضد په سیمه کې پر مخ بیولي او هغه نتیجې ته ورسیدل، آیا روسیې یا نورو هیوادونو به هم همکاري کړې وي؟
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یاله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نسونو نسو مړوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه وازې اورېدلی شئ. مخکې مو د افغانستان په شمال جوزجان ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو اصلي مرکز د لمنځه وړلو په باب واورېدل او هم واورېدل چې د داعش په سلګونو غړي حکومت تسلیم شوي. خو ننګرهار کې چې په افغانستان کې د داعش د راټوکېدو مرکز ګڼل کېږي، روستو خنړیو حملو ته چې د ډیرو مسؤلیت هم د شپ غاړه خسته افغان امنیتی چارواکي دی ته اړ کړل چې د ننګرهار په ټوله کې او د بزنګړي ډول د جلال آباد د امنیت د ټینګښت لپاره ان تدابیر ونیسي. د لنډ مهار لپاره د ښار امنیت د ملي اردو ځواکونو ته سپارل شوی، خو په دوامداره توګه د ننګرهار دولتي شورا غړي شکایت کوي چې په دوامداره توګه ښایي په جلال آباد کې د امنیت ټینګول د استخباراتي او امنیتي بنسټونو کار وینه د ملي اردو. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال د واصل وصال په رپورټ کې اوري.
د ننګرهار ولایتي شورا یو شمېر غړي که څه هم د جلال آباد ښار امنیت د ملي اردو ځواکونو ته سپارل ستایي، خو په خبرې په دغه ښار کې د امنیت د اساسي ټینګښت لپاره په استخباراتي، کشفي او امنیتي بنسټونو کې لازمو اصلاحاتو ته اړتیا ده. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي زبی الله زمري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جلال آباد ښار د امنیت د ټینګښت لپاره د استخباراتي او کشفي ارګانونو پیاوړتیا او د امنیتي بنسټونو ترمنځ همغږي مهمه ده.
من د پلانونو کښتول سندول لمن زول دا د ملي امنیت وظیفه ده. په ښار کې د امنیت قانون د پولیسو وظیفه ده. دا چې د موقت وخت دپاره، د محدود وخت دپاره، د ښار امنیت قانون لپاره اردو ته سپارل کېږي دفتن دپاره به ښي، مګر دا اساسي اقدام نه دی. اساسي اقدام دا دی ملي امنیت د دښمن پلانونه شنډ کړي او ملي پولیس د امنیت په خوندیتوب کې، د امن په راوستلو کې، د نظم په ساتلو کې پولیس کاری کوي.
ښاغلی زمری د ننګرهار ولایتي اداره هم په خپلو چارو کې پاتې بولي او په ننګرهار کې د روان وضعیت د بدلون لپاره د ولایتي ادارې تر څنګ په امنیتي بنسټونو کې هم د بدلون خبره کوي. دا په داسې حال کې ده چې په جلال آباد ښار کې د نامنیو او بریدونو له زیاتېدو وروسته د ننګرهار ولایتي ادارې ویلي چې د جلال آباد ښار امنیت سر له چهارشنبه ورځې د نورو ځواکونو تر څنګ د ملي اردو ځواکونو ته سپارل شوی دی. د یو شمېر راپورونو له مخې په ننګرهار کې له تیرو درېو میاشتو راهیسې امنیتي وضعیت په بېساري ډول خراب شوی او د دغه ولایت د اوسیدونکو ذهني سکون شدیدا اغیزمن کړی دی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال په خپل فیسبوک پاڼه د ننګرهار پر نامنې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې اړه به له ولسمشر محمد اشرف غني سره خبرې وکړي. ښاغلي زخیلوال لیکلي چې په تیرو درېو میاشتو کې ننګرهار د 230 ځنمرګو بریدونو او نورو 14 شاهدو چې په کې څه باندې 650 تنو ته مرګ ژوبله وختي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو پر ریاست په ډلهیزه حمله کې چې شاوخوا شپږ ساعته دوام وکړ، 15 تنه ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد رتمنش ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو ځواکونه تر هغې پورې په ننګرهار کې خپلو عملیاتونو ته دوام ورکوي چې هلته امنیت ټینګ شي.
موږ اوس خپل عملیات په ننګرهار کې یا په نور هغه ځایونو کې چې ضرورت دی تر هغه وخت پورې اجرا کوو چې هلته امنیت په دوامنه توګه منځ راشي امنیت رامنځته شو هلته د تنفیذ قانون مسؤولین هلته خپل وظایف سرته رسوي او موږ خپل ګارنیزونونو ته بیرته راوګرځو.
ښاغلی راتمنیش وایي داعش او نور وسلوال غواړي پر ولسي اهدافو د بریدونو په کولو سره پر حکومت د ننګرهار خلک بې باوره کړي، خو نوموړی ډاډ ورکوي چې جلال آباد ښار کې به امنیتي او دفاعي ځواکونه نویو ګواښونو ته په پام خپل تدابیر شدید او عملیات پراخ کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 2012 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د ولسمشري او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه په بیړه پریکړه شوې او دوی اندېښمن کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن رسما اعلان وکړ چې د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو لپاره انتخابات به د روان 1400 لمریز کال د وري حمل په 1.5 نیټه ترسره شي او د دغو انتخاباتو لپاره هم ولایدی. خو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې د انتخابات خپلواک کمیسیون خیونت ونیږي چې له اعلان کړي مهالویش سره سم دغه انتخابات په سم ډول ترسره کړي. نور حالی د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وای حکومت د نړیوالو او همداشان د جنو سیاسي جریانونو ګوندونو او کړیو له فشار نه د خلاصون په هدف د ولسمشریزو انتخاباتو نیټه په ډیره بیړه اعلان کړه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی فکر کوي چې شاید د ولسمشری راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره نسی.
ولسمشری ټاکنې افغانستان لپاره ډېرې مهمې، حساسې او د عین حال کې د پوښتنې وړ دي چې په داخل د نظام کې سیاسي بې باوري دي. خپله دغه نور سیاسي حکومت نه د باندې د هغوی د حکومت په نیت باندې بې باوري ده. نړیوال ټولنې خپلې پوښتنې لري، نو دا فکر کوم چې ډېر ساده خبره بنل کېږي. یا دا چې ټاکنې به ځنډول کېږي، په خپل وخت نه ترسره کېږي، او یا که ټاکنې په خپل وخت ترسره کېږي هغه به په ناکافي چمتووالي او په ډېرو ستونزو سره به مخ ته ځي چې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د 1499 کال د جمهوري ریاست انتخابات به د همدې کال د حمل په 1.5 نیټه ترسره کیږي. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی وای تخنیکی او مالی امکاناتو ته په کتو کمیسیون پریکړه کړې چې د ولایتي شوراګانو انتخابات به هم د ولسمشری له انتخاباتو سره په یو وخت ترسره کیږي. خو یوسف رشید وای د ولسی جرګې انتخاباتو وضعیت ته په کتو شاید ډېره اسانه نه وي چې بایلونکي کاندیدان د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې ومني، او دغه وضعیت به د جمهوري ریاست په انتخاباتو ناوړه تاثیر وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د جمهوري ریاست انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی نیولی او له اعلان کړي مهالویش سره سم به په شفاف ډول ترسره کیږي. د دغه کمیسیون کمیشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولې غټې ننګونې چې زموږ په مخ کې دي دا ده چې د دې مالي مسایل او تر اوسه پورې معلوم نه دي. بودیجه تر څو مشخص شوې نه ده. موږ طرحې د بودیجه جوړه کړې ده، ډېر بل وخت کې به حکومت سره شریکو. امنیتي ستونزې دي چې موږ ورسره مخامخ یو او هیله مند یو چې دغه دوه مسلو ته رسیدګي وکړي. نور د کمیسیون لخوا انشاءالله امادګیانې به ښه وسیږي او انتخابات به په خپل وخت کې ترسره کیږي.
که څه هم د جمهوري ریاست د انتخاباتو د بودیجې په اړه تر اوسه حکومت څه نه دی ویلي، خو د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو له لوړاندې د انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکړی و. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو اجرایوي رئیس یوسف رشید وای له تخنیکي اړخه د هرو انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته ورپسې انتخابات باید دومره وخت ولري چې د نویو ښو او شفافو انتخاباتو لپاره اصلاحات رامنځته سي او بشپړ چمتووالی ورته ونیول سي څو د تیرو انتخاباتو تیروتنې په نوي انتخاباتو کې تکرار نه سي.
زما رایه زما حق.
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.
د میزان د 28مې د روانو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو خبرونې مهیروي. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونې کوو. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې درته خبرو. خو اوس به فریبا ظاهر ته بیا هم وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د خبرونو لنډیز واوروي.
د افغانستان په شمال کې د داعش وسلوالو اصلي مرکز د طالبانو لخوا مات او د دې ډلې سلګونه غړي دولت ته تسلیم شوي دي. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ امنیه قمندان وایي د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ د تېرې شپې سختو جګړو په نتیجه کې لږ تر لږه 200 داعشیان دولت ته تسلیم شوي دي چې ښځې هم پکښې دي. د لوګر سیمه چارواکي وایي د دغه ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د تېرې شپې د عملیاتو پر مهال 8 تنه وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه ولایت چارواکي وایي چې 3 تنه وسلوال مخالفین ژوندي هم نیول سوي دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د نیټې د اعلان هرکلی وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 1499 هجري لمریز کال د حمل د میاشتې 1 د ولسمشر انتخاباتو ترسره کېدو لپاره اعلان کړ. په کندز کې 3000 کورنیو ته د برېښنا د لیږد پروژه د کندز د والي عبدالجبار نعیمي لخوا نن پرانستل سول. د دغه ولایت چارواکي وایي چې دا پروژه به په یوه میاشت کې بشپړه سي. د ایران پارلمان د دغه هیواد ولسمشر ته یوه میاشت وخت ورکړی چې پارلمان ته حاضر سي او په هیواد کې د ژورو اقتصادي ستونزو له کبله د امن نارضایتیو په اړه پوښتنې ځواب کړي.
او ناجیه صفی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د 1500 لوبډلو ترمنځ د انټر سکول پونوم سیالي پیل شوه. د دغه سیالیو مسول طیب زازی ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې د کابل او لوګر د دولتي او خصوصي ښوونځیو بیلابیلو لوبډلو ګډون کړی چې درې میاشتې به دوام کوي. نوموړي ویل چې د دغه سیالیو هدف دا دی چې د ښوونځیو په کچه د کرکټ لوبې ته وده ورکړي او هغه ځوانان چې ښه وړتیا لري ملي لوبډلو ته یې وپیژني. په کابل کې د تنکیو ځوانانو د سکوهنې د ټیمونو ترمنځ سلورم پړاو سیالۍ ترسره شوې. په دغو سیالیو کې له کابل او ولایتونو څخه د 16 کلبونو نږدې 360 ورزشکارانو ګډون کړی و. د بدني روزنې عمومي ریاست د معلوماتو له مخې د دغو سیالیو هدف دا دی سو د کابل د تنکیو ځوانانو د منتخب ټیم غړیتوب ترلاسه کړي. د دغو سیالیو په پای کې به 40 غوره لوبغاړي یا ټیم ته غوره شي. او د نیوزیلند کرکټ لوبډلې پاکستان ته له ورتګ څخه انکار وکړ. پاکستان او نیوزیلند د روان اکتوبر په میاشت کې د ټیسټ ورځنۍ او 20 ورځنۍ سیالۍ په ترسره کولو هوکړه تر رسیدلی. خو د نیوزیلند کرکټ بورډ د پاکستان هغه وړاندیز رد کړی چې 20 ورځنۍ سیالۍ د په پاکستان کې ترسره شي. د نیوزیلند کرکټ بورډ رئیس ګریګ بارکلی ویلي امنیتي بنسټونو ورته ویلي چې د امنیتي ستونزو له کبله د وخت پاکستان دوره مناسبه نه ده. لدین کار وسته ټاکل شوی چې د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ درې ټیسټ، درې یورزنۍ او درې شل اوریزي سیالۍ د پاکستان په قربتوب په متحده عربی اماراتو کې ترسره شي. د 2009 میلادي کال رئیس چې په پاکستان کې په سریلانکایي کرکټ لوبډلې ترستی بریدو شو، نړیوالو لوبډلو په پلبسې توګه د هیواد ته د تلو نه انکار کړی. اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبي بولی خبرونې ته زه سید کمال شارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه بحث کوو. د پ پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګروال ګروال سی بشرا غلاس
زه هم خپلوار خپل سلامونه او نیکه هدی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې
ډیره مننه ګروال سی د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د معلومات لمخې د محل د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي کچه څومره ده
نو باید وایي چې په کمیسون کې یوازې پر روان مالی کال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي درې زره اتاویا پیښې ثبت شوې دي چې له دې پیښو نه 1301 فزیکي تاوتریخوالي